السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو څلور ورځنی کمپاین له دوشنبه پیل شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تیر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټه او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوي چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې دوی سره سږ کال هیڅ کومه مثبته پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې ډیری افغان ټولنې باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 8 زره ابتدایي روغتیایي مشورې، 1 زره رواني روغتیایي مشورې او د 1 زره ماشومانو لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادله په لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون دوشنبه رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شاهزاده سرای کې دننه یې ګرځنده صرافۍ درلودې. په شاهزاده سرای کې دننه د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربیره ګڼ خلک له کلونو کلونو راهیسې سیارې یا ګرځنده صرافۍ هم لري. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر چې شاوخوا 100 کسان پکې ځایېدل او د خبریالانو به ترې د خپل ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته شو او خلاص کاله د آزادو خبریالانو په واکې وو. طالبان وایي چې دا ځای د اطلاعات فرهنګ ریاست ملکیت دی او باید خبریالان ترې نوره ګټه وانخلي. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات ویلي که افغان شپانه له ترکیې ووزي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. بولات له ترکیې ورځپاڼې سبا سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هیواد د کاري ځواک له سخت کمښت سره مخ دی. هغه د بیلګې په توګه ویلي د کاري قوه سخت کمښت سره مخ یو. ان په بهرنیو کارګرو هم دا تشنه شو ډکولی که همدانن د ده په ټکو 15 زره افغان شپانه ووزي هیواد کې به یې مالداري او کرنه پاتې نه شي. د بولات دا خبرې د ترکیې د مخالفو ګوندونو او یو شمېر خلکو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن سه شنبه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. انګلستان بیا په دوهمه نیمه پای لوبه کې سبا له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د افغانستان بانک مشرۍ ته داسې کس غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. اغیزه څه کېدای شي؟
کسانی که زیر تعزیرات
کچره د مرکزی بانک پر ریاست کې داسې کسان وی چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي.
افغانستان کې د پولیو تر مشکوکو مثبتو پیښو وروسته د ګزن زد کمپاین پیل شوی دی.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل فعال ګیلمن وزیر وضعیت نازک بولی او وایي بهر ته یې د لیږلو هڅه کوي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر چې کوم برید شوی دی، ډېر سیریس آرټیک دی، دا حالات کریټیکل دی.
او په خوست کې یوه دښمنی د دیرسو کلونو وروسته پای ته رسیدلې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګه د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په خپلو وروستیو ګمارونو کې یو ځل بیا داسې یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام ښایي د واشنگټن لپاره مهم وي، ځکه د دغه بانک میلیاردونه ډالر یې کنګل کړي دي. پوښتنه دا ده چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه پایلې درلودلی شي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارونو کې چې دا اونۍ اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک له مرستیالۍ د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفیع کړې. نوموړی چې په افغانستان کې په احمدزی آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغو ګمارونو سربیره د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبری اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزي بانک کې نوې ګمارنې له نږدې ساری، ځکه چې واک د طالبانو راتګ او د امریکا د وټلو په لومړیو کې واشنگټن د دغه بانک $1 میلیارد زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوه چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغه پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوی. یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. په برسل کې د کړکېچ نړیوالې ډلې پولیشنون کی کریم سمیت رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې نوې ګمارونه ته پام ویلي، دا ښکاري چې د افغانستان د مرکزی بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکېچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپوه د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکونکي ډاکټر طارق فرادی په دې باور دی چې د مرکزی بانک له نوې ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی کې زیر تاثیرات امریکا باشند،
که چیرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي او په پایله کې دا په افغانستان کې د بانکونو سره معامله نشي کولای. دوهم دا چې کڅوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگټن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنی پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادی زیاتوي، طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي، خود مرکزی بانک ته مشر په توګه داسې یو کس په ټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې دی، په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوی رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر په توګه له بندیزونو سره مخ کړی. نوموړی د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قوماندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورنیو ته د پیسو په استولو تورن دی. په افغانستان کې د طالبانو له نږدې درې کلنې واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دوی واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلی او د یو شمېر طالب مشرانو نومونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په درېمې ناسته کې چې د جون په 13مه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لرې کول و. له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې پروند شنبه په افغانستان کې د پولیو سراسري کمپاین پیل کړی دی. ویل کېږي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به 3 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کندهار په 2 ولسوالیو کې د پولیو پیښې راپور شوې، خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې له دوی سره تر اوسه سا کال د کومې مثبت پیښې راپور نشته. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي،
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویشت ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو ناعلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی چې هر څوک خپلو ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل دوه کلن مسیې واکسین کړي.
اوس د سال مخکې رااله بزرۍ اوږده وه، اوږده م پاسه وله او څاڅکي به ته واچول بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثاله او که دا دغه وي دا د واکسین څاڅکي په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مهمانان ته کړي وو، مهمانان هم غټ کړي، خو زموږ هغه د واکسین
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
په لغمان کې د کاون غاګ رادیو مسول مدیر او د افغانستان د خبریالانو مرکز ژر تر ژره په دغه ولایت کې د کاون غاګ رادیو د بیا فعالیتو غوښتنه کوي. دغه رادیو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په دې پلمه وتړله چې ګواکې ملکیت یې پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی، خو د رادیو مسؤلان بیا وایي چې دا یوازې یو پلمه ده او وایي چې د رادیو د تړلو لپاره نور دلایل دي چې طالبان غواړي د رادیوګانو یا د بیان ازادۍ مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روان کال د غبرګولي په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د کاون غږ رادیو تر تړل کېدو وروسته د دې رادیو مسؤول مدیر انقلابي یوسفزي د یادې رادیو د بیا پرانیستلو او د خپرونو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. ښاغلي یوسفزي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا چې د رادیو ملکیت دولتي دی یوه پلمه وبلله.
بیا که هر قضیه وی که د ځمکه مسله وی که نورې مسلې وی، خو نو دلته خو اطلاعات فرهنګ کې د خطې کمیسون شته دی، دلته خو عدلي او قضایي ارګانونه شته دي، تعقیب او نظارت شته دی، قضا شته، محکمه شته. نو د هغه لارې دی موږ وغواړي موږ به ورشو خپل اسناد به ورته وړاندې کړو، د خپلو اسنادو له مخې د حقایقو له مخې به له موږ سره برخورد وشي. دغه ډول چې په یو ناڅاپه ډول باندې یو مکتوب راځي او رسنۍ تړل کېږي، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. د اندېښنې ځای دی، موږ اندېښمن یو، زمونږ کارمندان اندېښمن دي.
د کاون غاګراډیو مسؤل مدیر وایي ټول وسایل یې له انټرنیوز څخه اخیستي او د یوې هوکړې له مخې هغه مهال ځایي ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې وه چې پرې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یوسف زای وایي چې د دوشنبې په ورځ یې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د رسنیزو سرغړونو کمیسیون ته مراجعه کړې چې دا موضوع وڅېړي او د کاون غږ راډیو د خپرونو پیلولو ته اجازه ورکړي. د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون یو غړي حفیظ الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغه مسله وڅېړي.
د کاون غږ راډیو موضوع به په کمیسیون کې تر بحث لاندې ونیول شي. انشاءالله د کمیسیون غړي به هم د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د دفاع لپاره د مسؤلې مرجع په توګه عمل وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا راډیو له دې امله چې ملکیت یې دولتي بلل شوی تړل شوې ده. راپور د ځایي سرچینو له قوله وایي چې د غبرګولي په 24مه د لغمان د استخباراتو ریاست کارکوونکي د سیمه ییزو چارواکو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په حضور کې د راډیو دفتر ته ننوتل او په دې پلمه چې د دغه راډیو ملکیت دولتي دی راډیو یې وتړله او هر څه یې ضبط کړل. له هڅو سره سره مو په لغمان کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور ریاست له چارواکو سره په دې اړه خبرې ونه شوې. د کاون غږ راډیو په 2004 زیږدیز کال کې د انټرو نیوز په مالی مرسته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې جوړه شوې چې د چارواکو په وینا د تړلو له کبله یې 40 کارکوونکي بیکاره شوي دي. د رسنیو د دفترونو تړل کېدو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په لغمان ولایت کې د کاون غږ په نوم یو خپلواک رسنۍ د طالبانو حکومت له لوري تړل کېږي او په نشراتو یې بندیز لګېږي چې دغه چاره د افغان خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړل شي، څو په رښتینې معنا په افغانستان کې رسنیزو مسایلو ته په ښه ډول پوښښ ورکړل شي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې 260 رسنۍ د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ویلي چې ډیری رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر یو بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ له مخکښو غړو دی چې ولمه ورځ په اسلام آباد کې د یو ډله کسانو لخوا پرې مرګونی برید وشو او ټپي شو. تفصیل په دې راپور کې.
ګیلمن وزیر له دوه شپو په وینټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پیمز روغتون کې بې اوښه پروت دی. د راپورونو له مخې سره له دې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه شوي، خو ډاکترانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهر انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستلو ګیلمن د درملنې لپاره بهر انتقال شي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر کوم برید شوی دی، ډېر سیریس اټیک دی، دا حالات کریټیکل دي. نو ډاکټرانو باندې مونږ خپل هم ټول ملګری سنجیده ملګری ولاړ دی، هغه هم ګوري، هغه هم کیر کوي.
لګیا یو کچیری نړۍ کې اسپیشل زمونږ د پی ټی ایم یورپ ملګری لګیا دی، هلته هم سیټینګ کوو، دا اوس هم دلته کورسپونډنټ لیټر جوړو چې هر چرته هم علاج ممکن وي. ان شاء الله هر ځای پر مونږ خپل کوششونه کوو چې د ښه علاج وشي.
په خپل رسنیو په تیر بیا ایکس پانی یا پخوانی ټوټر باندې بهر ته درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا کمپاین چې جرمنی ته د ګیلمن د انتقال په نوم دی، په 2 ساعتونو کې شاوخوا 80,000 کسانو شریک کړي. فعالان د پاکستان له چارواکو غواړي چې د ګیلمن د انتقال لپاره د هوایی امبولانس زمينه برابره کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ تور پورې کړی چې پر ګیلمن وزیر باندې بریت د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړی. د راپورونو له مخې ګیلمن باندې څه باندې 100 کسانو اسلام آباد په B17 یا B11 سیکټور سیمه کې یک شنبه ماښام مرګونه برید کړی او هغه د سر له ناحیې سخت ټپي کړی دی. منظور پښتین وایي پر ګیلمن برید کټ مټ هماغه ډول دی چې د غورزنګ په مخکښو غړو ارمان لوڼي، عارف وزیر او فعال او سیاستوال عثمان کاکړ باندې شوی. پښتین وایي په اسلام آباد کې پر ګیلمن برید او د بریدګرو نه نیول ښکاره کوي چې په دې پیښه کې حکومتي ادارې لاس لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ په مخکښ غړي او فعال ګیلمن وزیر باندې چې په لر او بر کې ډېر پلویان لري، وروستي بریت پراخ خبرګونونه پارولي په افغانستان کې طالب چارواکو لاره رسمن څه نه دی ویلي خو پخوانیو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر پر ګیلمن بریت په کلکه غندلی او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه بې پرې پلټنې وکړي او حساب ورکړي. د پخواني مرستیال ولسمشر ملا صالح اړوند زرغون بهیر هم پر ګیلمن بریت په کلکه غندلی. زرغون بهیر ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره په همغږۍ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد غږ پورته کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه دي. د غراز به د هم واوري چې خزینه کارکونکي چې دولت په افغانستان کې معاشونه کم کړي یا د طالبان حکومت معاشونه کم کړي شکایت کوي او وایي چې اوسنی معاشونه یې اړتیاوې نه پوره کوي. خو ورزو خوست ته د خوست په تڼیو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. د پخوانۍ دښمنۍ ښکېل لوري د دې روغې جوړې ته خوښ دي او وایي چې د بدیو ژوند له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره ملګری و. تفصیل یې له نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ د سرحدي ولسوالۍ د نریزې په سیمه کې د دو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنۍ د قومي مخورو دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په هڅو او کوښښونو په دوستۍ بدله شوه. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو لورو یو یو کس وژل شوی و او دواړو خواو ته ځینې نور مالي زیانونه هم اوریدلي ول. قومي مخور اول خان کاروان چې د نورو ځایي خلکو په ملتیا د دې دښمنۍ په هوارولو کې هڅې کړي مشال راډیو ته وویل
بادي چې دا ډېره د بد برخه ده. دا سړی په دماغ سړی په زړه په ټوله کورنۍ نه بوج وي. سړی ته هېڅکله په خېب کې آرام نه ورچي، په ویښه آرام نه ورچي، مړی خوا نه ورکوي، چای خوا نه ورکوي. ډېره بده زندګي وي. مو ته د جوړ دی بدی چې کوم دی هغه د درد د متمدیم ده. په مونږ بدی تیر شوی دی. وس مې په هر بچی بچی نه، په هر فرد نه، په هر مسلمان نه یہ بدی په شکتن نه ډیر ځله بدی کې ډیر په درد کې ما وس زړه دې خلاص ته کوشش کما چې دا سوي چې هغه بدی چې دې د تاسو په دسته بدل کما هغه بد ته پای ټکی کېږي. ما
د مسلمانینو او منځګړو لیډل یو بل قومي مخور اصل خان وای په روغه جوړه کې تر مشرانو نور څوګه غزمن نه تمامېږي.
چې کومي مشر نه وي یس د څیک جوړ نه شي. کومي مشرونو به جوړا کو کومي مشرونو په اصول د وطن په قانون یا دا به د می کچ تیم را واسي دا مر کوشش پکې یا په زیر یا په سور یا په سناتی اته به یا میګ با کوما کی شکل جوړاوی نه سره به میګ کوما تر غوړی ته سغند خال پر غوړی او شړه به وګوراوی سره.
یا د دښمنۍ د تنۍ د نریز د سیمې د اوسیدونکو سخی مرجان او امیر تاجری خان د کورنۍ ترمنځ و. یاد کسان د دښمنۍ په پای ته رسیدو خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی په شان نورې کورنۍ دي هم د مشرانو په منځګړیتوب بدی او دښمنۍ پای ته ورسوي. د بدی د یو لوري د کورنۍ مشر سخی مرجان وایي
زه دای داسې عزیزون وي چې په یوه شکوره کنډوله میږدی ماړی وه، خو اخر بیا چې خدای جوړه کړه و میږ داسې حالاته سره ورسېدي. یس یس هغای عزیزګیری مې دو یا مو هغه ورېرګیری دوی دی سره.
د دویمې کورنۍ یو تن مشر امیر تاجری خان وویل د دښمنۍ تر ټولو بده پایله داده چې د یوې کورنۍ د ژوند ساحه تنګوي او نشي کولی په آرام زړه یو بل ځای وګرځي یا د خپلو خپلوانو په خوښۍ او مشکلو کې برخه واخلي.
که یو د مشکل چې جوړ شي یو د خینه طرف ته تکلیف وي، مشکل وي. دویمه دغه مشکل ده چې خپل د پردي مشکل دغه دی چې هغه ته چې وردرې مې پښتنه بیا کې دغه مشکل زیوتي، بله د خلخونې طرف ته مشکل زیوتي. دغه خو په ول طرف کې هغه نشته کې دغه کې ګاټه نشته کې چې څیک ووایي چې دغه نه به مثال بعد ورځنه زه ګاټه وخلم.
یاد دی وی لوی پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې په بیلابیلو لویو او وړو لانجو د کورنیو خیلونو او قومونو ترمنځ ځینې بدۍ موجود دي. خودخاری او هوارو سیمو پرطلبیا په غریزو سیمو کې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ پیښې ډېرې دي.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناستې دي د طالبانو د حکومت له لورې 5000 افغانیو ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د اعلان پر بنسټ 5000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راکته کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یکشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو خزینه کارکونکو معاشونه چې اوسمهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 5000 افغانۍ ټاکل سوی دی. دغې رسنۍ زیاته کړې خو هغه خزینه کارکونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو پشان دفترونو ته ځي د تیر پشان بخپل معاشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو ناستې دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل: یوه بل دولتي کارکوونکی چې دا هم په کور ناسته ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاشت کې 5000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10000 افغانۍ معاش داشتم، باز حال 5000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5000 افغانۍ هیڅ پیسې
ما نه سره افغانۍ معاش درلود، خو اوس می معاش 5000 افغانۍ شوای. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میرا می پتیری حکومت کې شهید شوای، زه خپل به برخلی کیم، په کرای کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمیر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړی او دوه میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لری سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوای. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکاره سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنۍ سره ووایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوانه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوانه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو شونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي وي 5000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه و چې دا پریکړه د ټولو خزینه کارکونکو پاړه ده او کې یوازې د هغو خزینه کارکونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمېر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو دا پریکړه توپیری چلند او خپل سر یې بللې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پریګن او شدید محدودیتونه لګولې دي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي ورادیو ټولو خبرګارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زمام زمار د بلوچستان څخه خبره کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمینه مساعده ورته که چیرې حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې دا غربت په څه نا څه د بینه ووځي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، نه ته هم راکړي مونږ ته، نه دوا مبارک کې مونږ سره مرسته کړې ده، نه مونږ ته سر راکړي دي، نه ته هم راکړي دي. بس دې قانون ډېر مشکلات یو هوچ کلی ده، او بل خو د اقتصادي مشکلات دي. مونږ طالبان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اړیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د منځو د کلي وایسخه یو لسواری د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یم. دلته مو خپل هغه مریضان سي که ښځینه یې او که نور مریضان یې دغه روغتونونو ته وړو، بلکل د وړو زنانه سته، ډاکتران او نور ډاکتران هم سته، مګر هغه دواوې چې راځي هغه بېکفایته دواوې دي، ټولې لوکل دواوې دي، اصلي دواوې نه پیدا کیږي. که په شفاخانو کې، یعنی په هغو شفاخانو کې چې هغه د حکومت لخوا جخوي، هغو کې هم بیا بیا کیفیته دواوې دي، یعنی دوم نمبر اصلي دواوې نه پیدا کیږي. نو هغه مریضان چې مور و هغه د دوا چې رجستر شوې نه وي هغه دواوې، نو ځکه په مریض باندې اثر نه کوي. موږ اسلامي مهارت څخه دا خواسته د تاسې راډیو په توسط سره چې هغه دواوې چې بیا کیفیته دي او جادي دواوې دي، دغه باید ختم شي، او هغه ډاکتران چې په دواوو باندې پوهېږي چې دغه
اصلي دواوی دی او هغه نقلي دواوی دی باید د دواخانو څخه ټول نکړل شي چې د مریض لپاره فایده وکړي. دا بې فایده دواوی په دې باندې اړوي چې هغه دوا که په 300 روپۍ یو پاکټ وو نو دا د 100 روپو دوا هغه سې دا پاکټ چې هغه د 300 باندې ورکوي نور هم په لاس پاره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د پولیو سراسري واکسین پیل شو او ټاکل شوی چې په څلورو ورځو کې به 8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې دا خبره شوې ده او له دې سره دا ویره شته چې ممکن د شهزاده سرای په دننه او بهر کې د زګونه ګرځنده صرافیو کاروبارونه پای ته ورسیږي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. د دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر دی پرېږدي، ځکه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ملکیت دی. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر پولات ویلي که افغان شپانه له ترکیې ووځي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. د دغه چارواکي په خبره دا مهال 25,000 افغانان په ترکیه کې په شپنۍ بوخت دي او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. دوهمه نیمه پای لوبه سبا د انګلستان او هالند ترمنځ سره کیږي.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینهای زراعتي هم که از بین میره.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه حسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
او پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکوه.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېرې وي او کره شمېرې نه ترلاسه کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکۍ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره په همغږۍ وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر درنو اوریدم کو اوس په دیاړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډېر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډېر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیاردو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره، د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي، تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلې چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدې هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څنګه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا پخپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنۍ برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچل ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیا هم په ښه سطح کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ وپلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د
ټول فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانی او همدارنګ د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکی کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکی سره تچی یا پوټکی کې موینه موجوده وي یا د وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایل دیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو ویې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ورنه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پختنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پختنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې او لېمې، بس نو څه پختنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مکوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نو ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 100,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسو ته خبر درکړم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوند دی وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفر راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها دادی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خی دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشهیي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړې دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. Okay.
ساعت.